وخت سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. دیارلس سوه یو نوي هجري لمریز کال د کب د میاشتې یولسمه نیټه ده چې د 2014 عیسوي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.96 اورېدلی شي او همدارنګه یې په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 0.15 اورېدل کېږي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیم غیر پوځي مرستې وکړي. پاموکړی بشپړ خبرونه تا. افغان حکومت غواړي چې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې سو د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخنیوی وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. صفت الله صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشي دا هیئت به ټولې هغه ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د افغان ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیتوي او په دریو میاشتو کې به یې افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې شاملوي. د هیئت غړي چې اکثره پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوالې ډلې افغان امنیتي ارګانونو ته وسپاري. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پیښې په اړه معلومات ورکړل.
زموږ سرحدي پولیسو یو موټر چې په ګزمه بوختو په یو ماین باندې تصادم وکړ او د هغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او ټوپک صاحب منصبانو دا شهیدان شوي دي او دوه عام خلک شهیدان شوي دي او یوه ښځه ټپي شوې ده.
د افغانستان عدلی او قضایي شورا د هغه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کولو پریکړه وکړه چې د حبس موده یې بشپړه شوې خو دوی لا هم په بند کې وخت تیروي. د عدلی او قضایي شورا په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزیر غلام مجتبی پتنګ ویل څه باندې زر کسان چې د حبس موده یې تیره شوې ځکه نه دي خوشي شوي چې خپله نقدي جریمه یې نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. هغه لیکلي دا څرګندونې په روم کې د سوریې د دوستانو په نوم د هغه غونډې په پای کې وکړي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو د ملي شورا او همداراز د ترکیه او عربي هیوادونو استازو ګډون پکې کړی وو. وسم د سیمي او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمې په شیا میشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسکونه نور ټپیان شول. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شولا ولسوالۍ کې چاودنې وې. دا دوه بمی چاودنې د فوټبال یو سټډیوم ته نږدې په یو رستورانت کې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شول. نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیا، محمودیه او شرط الرابعه سیمو کې شوې دي. د دې حملو مسؤلیت سمدستي چا د منلې. د حملې د عراق د سنی مسلمانانو له پلان شو مظاهرو یو ورځ مخکې کېږي. تمه ده چې زرګونه سنی مسلمانان به د نوري المالکي پر ضد په مظاهرو کې برخه واخلي. د یو بل خبر له مخې په عراق کې پرون لږ تر لږه و کسان هغه مهال مړه شول چې د یو رستوران په بڼه جوړه بیړۍ د بغداد په مرکز په دجلی سیند کې ډوبه شوه. دا بیړۍ پرون ماښام هغه مهال ډوبه شوه چې د یو نیم سل کسانو په ګډون یو شخصي میلمسیا پکې روانه وه. پولیس وایي چې بیړۍ کې له ټاکلې اندازې زیات خلک سپاره شوي وو او د ډوبېدو علت یې کوم تروریستي برید نه دی. او شپاړسم پاپ بینډکت د نړۍ د کاتولیک کلیسا د مشر په توګه له نږدې 2 کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. د بینډکت له غوښتنې سره سم پرون په سیمه ییز وخت د شپې په 2 بجو د پاپ ځای رسمن خالي شو. نوموړی پرون له دې مخکې یو هلیکوپټر کې له واتیکان څخه روم ته نږدې د پاپ د وړې استوګنځي ته ولېږدول شو. نوموړی د دې معنی له کړکۍ څخه خلکو ته په وینا کې خدای پاماني وکړه. پا پوایی سرنگه چی بینه اینن لبخانه او روز سر توپیر لریزه بنن دشپی تراتو بجو ده کاتولیک کلیساس تر روحانی مشاری مولاغی و روست بیوادی عبادت کون که امچی دزمکی پرمخ دخپل عبادت و روسته پڑاو پایلی. دوستانو خبرونه مو لا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وستوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې متحده ایالاتو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د وړو جنګي الوتکو د اخیستلو قرارداد له یوې برازیلي کمپنۍ سره لاسلیک کړی. په زابل کې د خلاطغاک راډیو په نوم سیمه ییزه راډیو له درې ورځو راهیسې په دې تور تړل شوې چې د دې ولایت د چارواکو پر ضد د مظاهرې رپورټونه خپاره کړي دي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له سوداګرو نه د ښاروالۍ لخوا د کابل ښار د لویو لارو په دروازو کې د مالیو په اخیستلو انتقاد کړی. دا او نور رپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شئ. دا ساده راډیو ده. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د افغان حکومت د رسنیو څانګې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د اجراتو لپاره ولسمشر حامد کرزي او هیئت ته دنده سپارلې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل پرونی حکم کې یو هیئت ته دنده سپارلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخه ونیسي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې حکم په اړه معلومات ورکړل.
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات یعنی نظامي تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
د ملي امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پنتا په مشرۍ د هیئت به ټولې هغه وسلوالې ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د دولتي ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیت کړي او بیا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. د حکومت د دې پریکړې د عواملو په اړه ښاغلی ساپی وویل:
د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ځان سره یو تعداد افغانان د امنیتي موخو په خاطر باندې ځان سره مستقل تشکیلات درلودل. د انتقال د پروسې سره په څنګ کې او د دې تر څنګ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې او درېیم علت دا دی چې د دغه ډول ځواکونو شتون په ډېری سیمو کې زموږ د ملکي وګړو د عذاب سبب او د شکایتونو لامل شوی.
ولسمشر کرزی لدې مخکې هم دفاع وزارت ته امر کړی و چې له میدان وردګو ولایت څخه په دوو اونیو کې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. چارواکي وایي چې سپیشل فورس او د دوی ملګري وسلوالې ډلې چې افغانان دي په میدان وردګو کې خلک زورولي او حتی په ځینو مواردو کې وژلي دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې افغان حکومت له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د ایستلو په برخه کې پر خپل پریکړه ولاړ دی.
لوړه کچه تماسونه د امریکایي لوري سره نیول شوې دي. په دې اړه فکر کوم تر اوسه لامن کافي وخت لرو. امیدوار یو چې دا غنیټه چې افغان ولسمشر ټاکلې ده دغې د پای ته رسیدو څخه مخکې هغه چې افغان لوري تمل لري ترسره شي.
په افغان امنیتي ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف تر ادارې لاندې د وسلوالو ډلو د ادغام لپاره حکومت درې میاشتې مهلت ټاکلی. د حکومت لخوا ټاکل شوی هیئت چې اکثرا پوځي چارواکي دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د درېو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوال د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغم کړي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په هیئت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اپراسیون رئیسان، د ملي امنیت ریاست اپراتیفي مرستیال او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې استازی غړیتوب لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادې رادیو اوري. جاپان او ملګرو ملتونو د افغانستان له دولت سره د 201 میلیون ډالرو تازه مرستې اعلان کړې. دغه مرسته به په څوار لس پروژو ولګي. په دې اړه په مخې له کابل د ابراهیم صافی رپورټ ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان مسؤلین وایي چې د دوی او د جاپان د حکومت د 211 میلیونه ډالرو تازه مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارې او د جاپان د جایکا مؤسسې لخوا ولګول شي. د دوی په وینا دغه مرستې به په 14 پروژو ولګېږي. له افغان چارواکو سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کېدو په مهال په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی وویل چې دا مرستې د جاپان د هغې مالي مرستې یوه برخه ده چې د توکیو په کنفرانس کې افغانستان سره کړی وی. خاغلی تکاشی وویل
البته ای تمامه پروژه برای مردم افغانستان
دا ټول پروژه د افغانستان د خلکو د اړتیاو لپاره دی. خلک ورته اړتیا لري. مونږ د تل لپاره ستاسو سره مرسته ته چمتو یو، خو زمونږ هیله دا ده چې ستاسو افغانانو سوله او پرمختګ په خپل ستاسو په لاس کې دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د کرنې، ښوونې، روغتیا، پولیسو، د سولې پروسه، حکومتدارۍ او د بشري مرستو په برخه کې ولګول شي. د افغانستان په اړه د توکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د 4 کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. ملګري ملتونه او جاپان په داسې حال کې دغه مرستې د خپلو مربوطه ارګانونو له لارې لګوي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی د نړیوالو ډیره برخه مرستې باید د افغانستان د دولت په لاس ولګول شي. د یادې مرستې د قرارداد د لاسلیک کېدو په غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انواري تمه وښودله چې یادې مرستې به له افغان دولت سره په همغږۍ ولګول شي. ښاغلی انواري وویل چې له دغو مرستو نه به یوه برخه د راستنیدونکو کسانو لپاره ولګول شي.
خوښ یم چې د جاپان د دې مرستې په وسیله IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان په سرحدونو کې له هغو راستنیدونکو افغانانو ملاتړ کوي چې اسناد نه لري. د هغوی لپاره د سرپنا برابرولو، د ماشومانو د قاچاق په مخنیوي او د متخصصینو د روزنې د پروګرامونو په تطبیق کې لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم ډیرو هیوادونو له افغانستان سره مالي مرستې کړې دي، خو د یو شمیر خلکو په وینا چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې په بنیادي پروژو چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي نه لګیږي. محمد ابراهیم صافی، آزادۍ رادیو، کابل.
ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې د 200 میلیون ډالرو پر ارزښت بیلابیلې پروژې په هیواد کې د پانګونې د جذب لپاره نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې چیرې نړیواله ټولنه د دوی پلان شوو پروژو ته پیسې ورکړي نو شاوخوا 2 لک افغانانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ادارې د پنځمې پورس په کابل کې نړیوالو مرسته کوونکو سره یو غټه غونډه جوړه کړې وه او خپل 3 کلنې پروژې د پانګونې د جذب په هدف هغوی ته معرفي کړې. د ایسا مشر وفي الله افتخار ډاډ څرګند کړ چې مرسته کوونکي هیوادونه به د دوی د 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنې ته د هو ځواب ورکړي.
دا یو زمينه و چې مونږ راوغوښتل عمومي برنامه هم ورته وړاندې کړل. 2 کلنه 3 کلنه برنامه د سکتور خصوصي د رشد لپاره پانګونې د جذب په موخه باندې زمونږ بعضې برنامې دي. د داخلي صنایعو د تشویق لپاره زمونږ بعضې برنامې دي. د داخلي تولیداتو د خریداري د ذهنیت سازي لپاره زمونږ بعضې برنامې دي. سکتور خصوصي د ظرفیت سازي لپاره زمونږ برنامې دي، ځکه زمونږ سکتور خصوصي په بعضې ساحو کې تخنیکي کومک ته ضرورت لري.
نوموړي زیاته کړه چې له دې وروسته د دې ادارې ډېره پاملرنه په واد کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته ده او وایي چې له دې سره به د پانګوالو اساسي ستونزه هم هواره شي. د ایسا اداره دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دا مهال اکثره صنعتي فابریکې په غیر معیاري ځایونو کې فعالیت کوي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار وایي چې په هیواد کې ورځ تر بلې د پانګوالو ستونزې کمیږي او دوی د 2014 کال را رسیدو او له هغه وروسته هیڅ ویره نه لري.
مشکلات اساسي په نظر ما تا جایی
که کومه ځای چې مونږ له سوداګرو اوریدلې اساسي ستونزه د کو صنعتي پارکونو او حمایوي پالیسۍ نشتوالی دی. ولنی کمرغه دا مهال حکومت له پانګونې څخه خپل حمایوي پالیسۍ پیل کړې ده. زمونږ ډېره پاملرنه هم صنعتي پارکونو ته ده. مونږ نږدې 1500 هکتار ځمکه په مرکز ولایتونو کې صنعتي پارکونو ته ځانګړې کړې ده.
د ایسا ادارې له دې وړاندې هم د پانګونې د کچې د زیاتېدو خبرې کړې دي، خو داسې راپورونه موجود دي چې یو شمېر تولیدي فابریکې او شرکتونه د مناسب ځای، برېښنا او نورو اسانتیاو نلرلو لعمل لفعالیت لویدلی دی. د ایسا اداری مشر هم ازادی راجو ته تایید کړي چې دوی هو وجزر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکړي، خو وایي چې 40% هیڅ فعالیت نه دی کړی.
و موریدل چې ایسا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې 200 میلیونه ډالر په ارزښت بیلابېلې پروژې په هیواد کې د پنګونې د جذب لپاره د نړیوال ټولنې ته وړاندې کړې دي. اوس هم په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. دا کونړ په دنګام ولسوالۍ کې په 14 کې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د افغانستان عدلي او قضایي شورا د هغه بندیانو د زر تر زره خوشي کولو پریکړه وکړه چې د حبس موده بشپړه شوې او د جریمو د نس پارلو له کبله لا هم په بند کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دا یو بل خبر له مخې په عراق کې پرون لږ تر لږه 2 کسان هغه مهال مړه شول چې د یو رستوران په بڼه جوړه شوې بیړۍ د بغداد په مرکز کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. او شپاړسم پاپ بینډیکټ د نړۍ د کاتولیکي کلیسا د مشر په توګه له نږدې 2 کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. آزاد ایراډیو اوري په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې افغان دولت څه وکړي؟ دا غو پښتنه ده چې آزاد ایراډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له خپل اوریدونکو پوښتلې ده. د نظر پښتنه تقریبا 90% غډونوالو ویلي افغان دولت د اعدامونو په بدل کې په ډیپلوماټیک ډګر کې له ایران سره خپل اړیکې محدودې کړي. 10% ویلي دولت په ایران کې د افغان اتباعو د محاکمه جریان وڅېړي. 9% نور ویلي افغان دولت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته عریضه وکړي. پاتې نور ویلي چې افغان دولت د ایران ته د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. تاسو هم دا ساده رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا غوړک کړی او په باسونو کې برخه واخلئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس ته facebook.com/azadiradio. دوستانو و سم رازو د خبرونه بل مطلب ته وغدا د چې په زابل کې د خلاتغغ رادیو په نوم یو سیمه ایز رادیو ل درې ورځې راهیسې په دې تور تړل شوې ده چې د ولایت د چارواکو پر ضد مظاهر د مظاهری ریپورت نه خبره کړي. جمیله شریف په دې اړه ریپورت راکړي.
نایی په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره له حکومت نه غواړي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په خپل سر د کومې رسنۍ د خبرونو بندولو هڅه وکړي. د نایی په اداره کې د رسنیو د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی دغه څرګندونې وروسته لږې کوي چې په زابل کې د قلات غک په نوم یو سیمه ایز راډیو د دې ولایت د چارواکو په امر د دې لپاره وتړل شو چې د دوی په وړاندې د مظاهرې رپورټونه خپاره کړي. صدیق الله توحیدی وایي چې هیڅوک اخن لري د خبرلانو او رسنیو په وړاندې ناسم چلند وکړي.
د رادیو پرته له کوم فشار نه په آزاد توګه خبرونې کولې. تاسو پوهیږئ چې د یو رادیو د خبرونو د بندولو صلاحیت یوازې اړوند محکمې لري. د پولیسو کوم قومندان، وزیران او حتی ولسمشر د یوې رسنۍ د خبرونو د بندولو اجازه نه لري. نو ځکه موږ د دې رادیو د بندولو په هکله جدي اندېښنه څرګندوو.
په ورته وخت کې د قلات غږ رادیو مسؤل تیمور شازاد ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې رادیو د سیمه ایزو چارواکو په امر د دې لپاره وتړل شو چې د دې چارواکو پر ضد یې د مظاهري رپورټونه خپاره کړل. دا وایي درې ورځې کېږي چې رادیو د ولایتي چارواکو په امر تړل شوې ده.
موږ په دې کې څه دي؟ موږ د اسناد خبرې نشر کړې دي، د سولې د شورا د رئیس خبرې نشر کړې دي، د دوی کلیپان مو شې دي، او پاتې سولې هغه راپورت مې چې شوی ده په زابل د غریب ولد ځاګ مو پورته کړی ده. په دې واجه باندې زموږ راډیو بند شوې ده، نشرات یې بند شوې دي، د والي معاون په هدایت بند شوې ده. حساب ځواکونو ته دې هدایت کړی دي، هغه غلط پوه کړی دي. زه تېره ورځ باندې وم له 9 بجو تر 12 بجو پر زه باندې وم، بل هارون کلیوال زما همکار ده، هغه هم راسره باندې و. ټول کار د ده بیا د دې
د زابل د ولی مرستیال محمد جان رسولیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې ګڼي د کلات غک رادیو د دوی لخوا تړل شوې ده. نوموړي وویل چې دا رادیو ایساف سپکونو تړلې، خو دا خبر د رادیو مسؤلین په کلکه ردوي. په ورته وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او پرته له کوم دلیل نه د کومې رادیو د خبرونو مخه ونیسي. د دې وزارت یو سلاکار جلال نورانی د پنځم په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د یوې رادیو د خبرونو بندولو او یا هم د غوی د جواز اخیستلو اجازه یوازې اطلاعات فرهنګ وزارت لري. د وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت به په زابل کې د یوې سیمه ایز رادیو د بندولو مسله وڅېړي. په خواتر دی هم په ځینو ولایتونو کې خبریالان او رسنۍ له سیمه ییزو چارواکو سره په جنجال اخته شوي دي او څو څو ځلې ځینې رسنۍ د لنډ او یا ډیر وخت لپاره تړل شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
دوستانو، متحده ایالاتو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د وړو جنگي الوتکو د پیرودلو قرارداد له یوې برازیلي کمپنۍ سره لاسلیک کړی. د دې قرارداد له مخې دا کمپنۍ یو امریکایي شریک شرکت به یې د افغان هوایي ځواک لپاره شل جنگي الوتکې برابروي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امبرایر په نوم د الوتکو د تولید برازیلۍ فابریکې پرون اعلان وکړ چې د 1890 سوپر توکانو ډوله الوتکو قرارداد یې له یوې سیالې امریکایي کمپنۍ څخه په مزایده کې وګاټه. امبرایر کمپنۍ وایي د دې قرارداد له مخې به د 428 میلیونه ډالرو په ارزښت شل الوتکې له خپل یو امریکایي شریک شرکت سره په ګډه د امریکا په فلوریدا ایالت کې تولید کړي. د امبرایر د شریک امریکایي شرکت سیرا نیوادا مرستیال مشر تاکو ګیلبرت پرون وویل 1890 سوپر توکانو الوتکې چې د هدف په تعقیب کې یې خنوم ګټلی دقیقا همغه څه دي چې د افغانستان هوایي ځواک اړتیا ورته لري. سوپر توکانو الوتکې په یو سیټه او دوه سیټه ډولونو سره تولیدیږي او د بمبارۍ یا کشفي عملیاتو پر مهال یو ماشیندار او څو ډوله بمونه او میزایلونه پکې ځای پر ځای کېدای شي. د دې الوتکو لمړنۍ قرارداد هم د 355 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2011 کال په دسمبر میاشت کې امبرایر او سیرا نیوادا شرکتونو ترلاسه کړی و، خو د دوی د یوې سیالې امریکایي کمپنۍ د دعوې له وجې د امریکا د هوایي ځواکونو لخوا دوه میاشتې وروسته فسخه شو. په پام کې ده چې د نړیوال ائتلاف محاربوي ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي، خو په داسې حال کې چې هغې نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، افغان پوځ لا هم هوایي ځواک نه لري. افغان چارواکو په وار وار له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي، څو وکولای شي چې په راتلونکي کې د نړیوالو له مرستې پرته په یوازې ځان خپله دفاع وکړي. ولسمشر حامد کرزي وویل چې واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې ګټورې وې. د افغانستان هوایي ځواکونو په دودیز ډول روسي الوتکې لرلې، خو د دې شلو الوتکو له سپارلو وروسته به د افغانستان په جګړو کې د لومړي ځل لپاره له برازیلي الوتکو څخه هم کار واخیستل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له ورداګو څخه علي محمد لیکي، د چک پاول سوالي کې د واوري لامل کلیو او کورونو ته د خوراکي موادو د لېږدونې کار ډیر سخت شوی دی، دولتي مقامات باید مرسته وکړي. د قندهار له نوي ښار څخه حاجي میر احمد لیکي، د قندهار ستر تاریخي ولایت نوی نسل نه د خپل نیکونو پر فال پالیش دي چې خپل شهر د پاکستانی او ایرانی جاسوسانو څخه پاک کړي، او نه هم قندهاري ځوانان غواړي چې د نور نړۍ د ځوانانو په څیر د پوهې لپاره زیار وباسي. هر وخت په ساتيري پسې وي. حاجی صاحب زیاتوي د میرویس نیکه، احمد شاه بابا او نورو ستر مشرانو روح نه آرام دي. له کابل څخه امید الله لیکي، ولی خلک له محلي پولیس څخه شکایت کوي همدی امنیت راوستلی دي. او میوان بیا د لغمان څخه اسمس علي جليدي، د وای د امریکای ګلم جامو یعنی د سپیشل فورس ځواکونه کړنی د روسانو د ګلم جامو د کړونو په څیر دي.
دوستانو، تاسو موږ غږ لزادې رادیو نه اورئ، تاسو پیغامونه وای چې و مو اوریدل. وسم د سیمه او د نړۍ مسایلو ترازو د ایران لوړ پوړو مقامات د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته وویل دواړه هیوادونه یعنی ایران او پاکستان باید د امریکا متحده ایالاتو د مخالفت په نظر کې ونیسي چې وای پاکستان باید له ایران سره د پایپ لاین د جوړولو تړون ونه کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ور مورز د غازو د پایپ لاین معاملې د معاملې د خبرو لپاره تهران ته ولاړ. د ساده رادیو خبري سانګي او نور ویدیو اجنسونو په دې اړه ریپورټونه لیکلي. مهم ټکی فراهي وادوړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ وویل د پاکستان لپاره ایران د انرژي یوازنۍ خوندي منبع ده چې کولای شي د دې هیواد اړتیا وړ غاز ورکړي. ایران پاکستان ته د ورځې د 22.5 میلیون متر مکعب د غازو د پلورلو وړاندیز کړی دی، او د دې پروژې لپاره یې پاکستان ته د 500 میلیون ډالرو د پور خبره هم کړې ده. څو پاکستان وتوانېږي چې په خپل هیواد کې د پایپ لاین د جوړېدو چاري چې لګښت یې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی مخ ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي امریکا پاکستان ته د ایران له لارې د ګازو د پروژې مخالفت د دې لپاره کوي چې ایران په اقتصادي لحاظ په انزوا کې وساتي. امریکا بیره لري چې ایران به بالاخره د اټومي وسلو د پراخوالي او جوړېدو توان پیدا کړي. تهران په مقرره توګه د لویدیځ د اداره دوي او وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. پاکستان ډېر زیات د ګازو انرژي ته اړتیا لري. اسلام آباد د افغانستان له لارې د هیواد او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین د شل کلنې زړې پروژې چې ټاپي نومیږي فعال ملاتړ کړی دی، خو سره له دې چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره ټولو شکیلو هیوادونو خپلې هلې ځلې او لیوالتیا زیاته کړې ده، اما دا هر څه لا تر اوسه د کاغذ پر مخ پراته دي. د ایران تلویزیون د خامنهای خبرې چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته یې کړې وي وویل څوک باید په قطعي توګه دا اعتراضونه له پامه وغورځوي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د انرژي یوازنۍ مسؤونه منبع ده او موږ تیار یو چې په دې برخه کې د پاکستان اړتیاوې پوره کړو. پاکستانی مشرانو ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ سره له دې چې امریکا د ایران له لارې د ګازو له پروژې سره مخالفت کوي، خو دوی به دغه پروژه مخ ته بوزي. پاکستان ګاز ته سخت اړتیا لري او له ایران څخه د ګازو رانیول د پاکستان لپاره ډیره مهمه معامله ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایراني مطبوعاتو له قوله لیکلي تهران موافقه وکړه چې اسلام آباد ته د 500 میلیونه ډالر پور ورکړي. پاکستان به په دغه پیسو په خپل هیواد کې د ګازو پایپ لاین جوړ کړي. پر ایران باندې نړیوالو بندیزونو د دې هیواد بانکونه او مالی موسسې سخت زیانمنې کړي او د ایراني پروژو لپاره یې د ډیرو بالقوه پانګه اچونکو شمیر هم لږ کړی دی. له دې کبله د ایران د تیلو قیمت لږ سوی او د خپلو تیلو د صادراتو لپاره مشتریانو ته سخت اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
مانم لیلا حبیبی د منځوانان او ملی ټیم ترینر او د ملی ټیم لوبغاړی هم یم.
کدر ته وایته له څو وخت مو ورزش شروع کړی؟
ما د دی الله سوه او شپږ پیتم کال څخه ما ورزش ته مخ راوړی دی. والی بار رشته ته او چون دا رشته مې ډیره خوښیده او باید خونو چې مکتب نه فارغ شوم همدغه د تربیت بدني انستیتوت مې ولوسه او رشته مې والی بار رشته وه.
اوس څو نفر د تاسو د نظر لاندې تمرین کوي؟ انجونې دي الکان دي؟ څوک
دي؟ تقریبا ناتویش نفران جونی دی چه پا هفته که دری زری رازی پا جمنازیم دی اولمپیک که تمرین کهوی.
چنگ دی کلت مقایسه کهوی دیغ وقت چه تاسو تمرین کهو او اوست خبلا تمرین ور کهوی دی دوارو نسلونو فرقونه؟
پا غو وقت که چه هر امکانات میاسر و او پا اولمپیک کهیم وست امشالا امکانات برابر شوی خو اغو امکانات چه پا خواه ورطا ورزشکاران تا مد نظر نیولی شوی و موگ متواتر تمرین دلو دا پا هفته که شپاگو رازی و شپاگو رازی متواتر تمرینم دلو دا خواه استیا و اغه بعد تمرین با چه خلاص شوی لومال تا به مصریه تایار و هبم نوش جان کسین با ماغ انرژیم چه زایی کری و هبم بیر تلاس و اما وست دلتا پا هفته که دری راز انجون تمرین کهوی اما داس مزایی نشته لکه پخواه چه انجون و تمرین کوا موگ پخواه دی نجیب دکتر نجیب پا وقت که چک سالوکیو مسکو تدلیلی و موگ دی میلی تیم دی چک سالوکیو پا سفر که یوور او دا موگ تا دیر دی خوشحالی زیو همچنان پا مسکو که مسابقه ورکه انگری که پا موافقیت سم تسرکلی اما امکانات دیر محدود دی ورزشکالان تا پا وسنی وقت که او که دا دی تمرینات زای ور تا مثلا دا جمنازیم که جور چی پافته که 15 روزی یا شپاگ رسی دی متواتر تمرینو که امشالله دا غنجونی ما غا لاستر راودانی کولیشی چی راودی
که یو انجله یو گوری چه پا والیبال یا کما بلا رشته که راشی و گوری چه تمرینو کی سنگرات لیسی اولمپیک کمیته تاوزان دا خلوال لیسی پا دی چیمونو کی
مو کولیشو زخ شخصا دی معرف خون که بیم پا لیسا که شاگردان تزدکلی ورزه کوم کولیشو چه داغ دی اکثر عملی خون که چی دی دی اولمپیک سسار کار لدی مو کولیشو چه بیترین نقبه بیترین انجونا که دی معرف زخوان اولمپیک تا معرفی کن که هم خپل ساعت دی پارا خده هم دی صورت و بادی و اندام دی پارای دو بخاطر چه ورزش داز شای دی چه سالای زوانوی آیا تا سفر کر که چیزه بسو کالنه هم
پینزه درس ما تک کاری
ناز پینزه سالویخ کالنه گتای داغ دا سالای زوان پاتی کیگی تکړه وی چوس وی چالاک وی په هر کار کې کولای شي خپل رسیدګي کوم یم د ساعت لپاره خدي هم د باډي او د صورت لپاره
نو تاسو د تلم د ستواني است
تشکر ژوندې اوسې
د ژوند رنگونه پروگرام مو اورید. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورید. آزادۍ رادیو د نیم ساعت خبری مجله هم دومره وا، خو زموږ خبرونه تازه پیل شوی. د ملمړنی خبری مجله وا بل نیم ساعت خبری مجله، زموږ د ټوله ورځې خبرونه لا په مخ کې دي. په بل نیم ساعت خبری مجله کې امید مرزبان در سره دی.